السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تر شرغ لاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې نن پنځشنبه د زمري څلور ویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابره ده زملالی بشریم تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخ وړي راپور وایي د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر کم کړي د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري د دوغه او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي په کابل کې د ازبکستان د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي او د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به په سیمه کې د پرمختګ لاره خلاصه سي پام وکړئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي په کابل کې د ازبکستان سفیر یادګار خواجه شادمانوف نن د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره کتلي او ازبکستان ته د وسوالو طالبانو د یوه پلاوي د روسي سفر په اړه معلومات ورکړي دي د وسوالو طالبانو یو ویاند د اګست په اومه نیټه ازبکستان ته د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یوه پلاوي د سفر خبر ورکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 10مه د ازبکستان د حکومت له لورې دا وسوالو طالبانو پلاوی ته پر رسمي هرکلی او له هغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر څرنګوالي اعتراض وکړ د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان سفیر ته ویلي چې نوي سیاسي تعاملونه باید د دوه اړخیز باور ته زیان ونه رسوي او شک رامنځته نه کړي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د جمهور رئیس د سپارښتنې پر اساس په زرمت کې جدي څېړنې کیږي
د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل وو هغه ونیول سي او د قانون پر وړاندې چلند ورسره وسی
د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یو لس ملکي وګړي وژل شوي دي د افغانستان د ملي امنیت ادارې رسنیو ته ویلي چې په پکتیا کې د اختر په شپه کې یو لس وسلوال طالبان چې دوی د هغوی پیژندل شوي قومندانان وو وژل شوي وو د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ویلي د حقوقچنیانو شمیر زیات شوی چې تر وخت مخکې زیږي عبدالحد عظیم نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د روغتیايي امکاناتو کموالی او فقر د دې ستونزې اساسي عوامل دي
ټول زموږ خويندې او کوچني ماشومان چې مدي یا تاپلرونه د تغذی په مشکل باندې اخته دي یعنی په کافي اندازه تغذیه نه اخلي معافیت نه حاصلوي په ډیرو مرزو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغه خطر وسخه دغه سوی تغذیه تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور ماتتی سیستمونه کمزوري کیږي هغه هم د غتر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې نس کولای په خپل خېټه کې خپل ماشومان تر خپل وخت پر وساتي نو دا وخت په خامخا ډیر سوی
د بوست روختون ډاکټران وای دوه کال وړاندې د دوی پروختون کې په یو وخت کې څلويشت خام ماشومان بستری کېدل خو سش کال د شمیر تقریبا دوه برابر زیات شوی د بوست روختون چارواکي وای تیر میاش په دې روختون کې یو زرو شپږ سوه نولس کوچنیان زیږیدلي او یوه مور مړه شوې ده د هند صدر اعظم نریندر مودی نن وویل چې د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي نریندر مودی نن دا خبرې د هند خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کړې دي مودی ویلي د جامو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد بیعدالتۍ او خیشخوري لپاره زمینه برابره کړې وه د اګست په 15مه د هند پارلمان د رایګیري له مخې د هغه هیواد د اساسي قانون درې سوه اویایمه ماده لغوه سوه او د جامو او کشمیر کورواکي ورسره ختم شوه دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې سوې ده پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو شذو محاکمه غندلې ده. په ایران کې درې شذې یولور او چې ولور او مور هم پکې دي، د اجباري حجاب د قانون پر اساس د اعتراض لامل په 55 کال زندان محکوم شوې دي. د شذې یاسمین اریانی، منیره عرب شاهی او مشګان کشاورز نومیږي چې په ګډه په 55 کال زندان محکوم شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د ایران رژیم د دې شذو د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض سرګندولو لپاره هغوی زندانی او محاکمه کړی دي او دوی غندي. په دې بیان کې په نورو هیوادونو هم ژغ سوی چې د ایران دا کار وغندي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې ویلي چې دا ښځې په اپریل کې د تهران او تهران ته په نږدې سیمو کې ونیول سوې او تیره میاشت یوې محکمې د زندان حکم ورباندې وکړ. او د امریکا د فلادلفیا په سیمه کې پولیس وایي چې هغه وسلوال وګړی چې شپږ پولیس یې ویشتي وو ونیول شو. پولیس پرون په فلادلفیا کې د دې وګړي کور ته ورغلی وو او غوښتل یې چې د مخدر موادو په تړاو یو حکم عملي کړي. د فلادلفیا د پولیسو یوه چارواکي نن اسوسیټډ پرس ته وویل چې ټول ویشتل سوي پولیس برسېرن زخمي وو او یوه سیمه ییز روغتون ته لیږدول سوي دي. پروانې میاشت کې دوه واري په امریکا کې په ډله ییزو بریدونو کې خلک ووژل سو. د اوهایو په ډایټن او د تگزاس په الپاسو سیمه کې یو ویشتنه ووژل سو.
خبرونه مولا آزادي رادیو واوریدل. راپور وایي چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر کم کړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي.
د احمدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویو لاره په پولیسي رات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
په نورستان کې نجونې په ښوونځیو کې د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته آزادي رادیو سره اوسئ. د آزادي رادیو په دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې د کوچني حق او کور کلی هم خپریږي. تاسو زموږ شغله آزادي رادیو اوري. د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماټانو شمیر راکم کړي. ځینو څارونکو اندېښنه ښودلې چې دا مسأله شایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر چارو هم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د سولې بل پړاو مذاکرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدي. د دغو خبرو هدف د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې پای ته رسېدل دي. صالح محمد صالح راپور راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه بیرته واشنگتن ته ستون سو. ده په قطر کې له طالبانو سره د خپلو لسو ورځو مذاکرې چې پر تخنیکي مسایلو متمرکز وي ګټورې وګڼلې او په واشنگتن کې به له امریکایي چارواکو سره پر نورو اقداماتو بحث وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ډونالډ ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پلانونو ته له پاملرنې پرته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو او ډیپلوماتانو شمیر کم کړي. ویل سوي په ټوله کې به د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماتانو او مرستندوی پرسونل د شمیر کمیدل ځینې هغه پرمختګونه چې د بشري حقونو د ودې او پراختیا په برخه کې سوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې هیله من دی دا وروستی اختر وي چې په افغانستان کې جګړه ده. ده هغه اشاره تیر لوی اختر ته و. شغلی خلیلزاد لیکلی په هیرم چې افغانان سولې تلیوال دي، موږ یې تر څنګ ولاړ یو او د سولې د یوې پایداري او عزتمنې موافقې لپاره سخت کار کوو. د جرمني خبری آژانس له راپور سره سم هغه موافقه چې خلیلزاد یې پر سر له طالبانو سره د مذاکرې هڅه کوي له مخې په افغانستان کې د شل زره امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو شمیر نږدې نیمایي ته راکمیږي. په بدل کې به له طالبانو ضمانت اخیستل کیږي چې افغانستان به بیا د افراطي وسلولو په مرکز نه بدلیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د سولې د تیر پړاو له مذاکرو تمه دا وه چې امریکایي لوری او طالبان د سولې لومړني موافقه لاسلیک کړي. خو ښاغلی اعظمي وایي چې طالبانو ته ویل سوي وو چې نهایي موافقه باید د امریکا له لوړ رتبه مقاماتو سره لاسلیک سي.
طالبان ته ځینې هیوادونو دا فکر وکړی و چې د خلیزات په سطح باندې اخري مایده باید نه وي، دا باید پمپیو د وزارت وزیر خارجه د امریکا امضا کړي چې تر څو دغه مایده او د تفاهمنامه په یو غټه سطح وي او بیا امریکا متحد سي چې څه ژمنې کوي هغه عملي کړي، او دا تفاهمنامه چې کله اخري امضا کړي باید د ځینې نورو هیوادونو رهبران هم پکې کې حضور ولري.
شغلی اعظمی فکر کوي چې د امریکایي حیات او طالبانو ترمنځ شایي د سولې لومړنۍ موافقه لا هم لاسلیک شوې نه وي. زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د مذاکرو پر مهال په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی، خو داسې ښکاري چې د امریکا د نورو غوښتنو په منل کېدو کې پرمختګ نه دی شوی چې یوای د طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ مستقیمې مذاکرې دي. طالبانو چې د افغانستان حکومت د غرب لاسپوڅه غنی تر اوسه ورسره مخامخ مذاکرو ته نه دی حاضر سوی. په داسې حال کې چې په قطر کې امریکایي هیات سره د طالبانو مذاکرې روانې وي، دغه ډلې په افغانستان کې خپلې حملې شدیدې کړې وي. په مذاکرو کې د امریکا بل کلیدي غوښتنه د یو اوربان اعلانول دی. د جرمني خبری اژانس په حواله که څه هم امریکا په افغانستان کې د وینې بهیدلو پر بندېدو ټینګار کوي، خو طالبان د امتیاز ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي ته د یوې قوي وسیلې په سترګه ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت چې له امریکا بهر د دغه هیواد تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت ګڼل کیږي، د کارکوونکو شمیر کم کړي. د جرمني خبری اژانس په حواله له دې څرګندېږي چې د ډونالډ ټرمپ اداره له افغانستان څخه په وتلو کې جدي ده. بل دا چې دا د ولسمشر ټرمپ په امر د بودیجې د سپما لپاره په ټوله نړۍ کې د امریکا د ډیپلوماتیک حضور د کمیدلو د پلان یوه برخه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د پکتیا ولایتي شورا یو شمیر غړي او دغه ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دې ولایت له مرکز څخه ولسوالیو ته د غزیدلو لوی لاریو امنیت او د مرکز اوسنی امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. احسان آریان په دې اړه له پکتیا څخه راپور راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د ګردیز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو اندېښمن کړي دي. د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ولایت له مرکز نه ولسوالیو ته غزیدلې لوی لارې د امنیت لپاره خوندي نه دي او خلک نشي کولای یو شمیر ولسوالیو ته په ډر سره تګ راتګ وکړي. دوی وایي د یو شمیر ولسوالیو په لویو لارو کې هره ورځ وسلوال طالبان خلک او موټر تلاشي کوي او کله کله پر امنیتي پوستو بریدونه کوي.
مرکز ګردیز د دویمې حوزې د مربوطات نه ور ایخوا د ډاډ ولټه د مشکلاتو ستونزو سبب کې امنیتي اندېښنې شته.
همداراز د احمدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویې لاره په پولیسي رات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
سربیره پر دې د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت مدني فعالان د پکتیا د مرکز او د شمیر ولسوالیو د لویو لارو امنیت اندېښمن کړي دي.
لوی لارې کاغه د زرمت په ساحه کې دوه ولسوالۍ دي او که همدارنګه نهه ولسوالۍ چې ختیځ لور ته پرتې دي. په موږ هره ورځ دې ولسوالیو کې امنیتي پیښې لرو.
د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جانباز له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې د خلکو د اندېښنو په اړه وویل چې د پخوا په پرتله د ښار او ولسوالیو امنیت ښه شوی او دوی توانېدلی چې د وسلوالو مخالفینو ډیری پلانونه شن کړي. ښاغلی جنباز وویل خپلو هڅو ته به دوام ورکړي او د خلکو امنیت ته به ځانګړی پام وکړي.
کوشش کوي چې هیڅ نوه امنیتي ستونزه رامنځته نه سي. انشاءالله دوی مطمئنه اوسیږي. د دوی امنیتي دفاعي ځواکونه شپه ورځ د دوی د ښه امنیت لپاره کار کوي.
په پکتیا کې د امنیتي ستونزو په اړه د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ورکړل شویو راپورونو له مخې له لوی اختر څو ورځې وړاندې د میرزکي ولسوالۍ اړوند په کړکین سیمه کې وسلوالو ګڼ شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې له دې جملې وطن چې ویل کېدل د ملي اردو سرتېری وو وژلې دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
تا تاسې زموږ غله ازادي رادیو اوري د ولسمشریز ټاکنو نوماند عبداللطیف پیدرام په خپل لمړنۍ انتخاباتي غونډه کې اعلان وکړ چې د بریا په صورت کې به ریاستي نظام په فدرالي نظام واړوي او په فدرالي نظام کې به د هیواد امنیت سیمه ایز کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار واصل وصال راکوي.
د عبداللطیف پیدرام په مشرۍ د ازادۍ، عدالت او امنیت په نوم انتخاباتي ټیم خپلې انتخاباتي منډې تړلې د افغانستان د سیاسي نظام د بدلولو په شعار پیل کړې. ښاغلي پیدرام په خپله لومړنۍ انتخاباتي غونډه کې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د بریا په صورت کې به د افغانستان سیاسي نظام په فدرالي واړوي.
ما جمهوری اسلامی فدرالي افغانستان خراسان را میخواهیم بدل
کړو. دوی موږ د افغانستان خراسان فدرالي اسلامي جمهوریت غواړو. پس موږ او د نوماندانو ترمنځ یو توپیر موجود دی، او هغه دا چې موږ فدرالیست یو. افغانستان باید په فدرالي زونونو وویشل شي. صلاحیتونه او پریکړې باید خلکو او فدرالي واحدونو ته ورکړل شي، څو خلک خپل سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او نظام مسایل مدیریت کړي. کوم فدرالیزم چې زموږ ټیم مطرح کوي هغه قومي فدرالیزم نه دی. د افغانستان اوسنی نظام ریاستی دی چې پکې زیاتره واکونه په مرکز په ځانګړې توګه ولسمشۍ ماڼۍ پورې تړلې دي، خو په فدرالي نظام کې داسې نه دي. په فدرالي نظام کې هیواد په فدرالي سیمو ویشل کیږي او هر فدرالي واحد د ځانګړي ځواک، صلاحیتونو او پریکړو خاوند وي. ښاغلی پیدرام وایي د بریا په صورت کې به د هیواد امنیت هم سیمه ایز کړي، یعنې د هر ولایت امنیت به د همغه ولایت د ځواکونو لخوا ساتل کیږي. هغه د خپل بهرني سیاست په برخه کې وویل چې که په انتخاباتو کې بریالی شو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه به هم په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي په اوسنیو حالاتو کې فدرالي نظام عملي نه ښکاري. د دغو کارپوهان لړلې ودیر سپی وایي د نظام د بدلون لپاره پکار ده چې د لوی جرګې له لارې لومړی اساسي قانون تغییر شي.
افغانستان کې فدرالي نظام راوستل اصلا د فعلي اساسي قانون تغییر پورې مربوط ده، که مګر تر څو چې خارجي قواوې په وطن کې وجود ولري، تر څو چې ملي وحدت تامین شوی نه وي، تر څو چې 50% خلق زمان باسواده شوی نی، فدرالی نظام غوختل مانای داده چه افغانستان تجزیه کهو.
خاغلی صافه د ډیورنډ کرخې په اړه د پیدرام د سرګندونو په حق لوای، پیدرام باید د افغانستان تاریخ ته مراجعه وکړي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه کابو شل ورځې مخکې پیل شول او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. ولسمشریز انتخابات چې ټاکل شوی د میزان په شپږمه وشي، 13 کسان ورته کاندید دي. په دې لړ کې نومان زلمی رسول د محمد اشرف غنی په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ لاس اخیسته. د دغو نوماندانو له ډلې نه عبداللطیف پیدرام یوازینی نوماند دی چې له ریاستي نظام نه پر فدرالي نظام ټینګار کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو کوچنیانو شمیر ډیر سوی دی. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي که له یوې خوا د دوی امکانات کم دي، له بلې خوا تر وخت مخکې د زیږیدونکو کوچنیانو شمیر هم ډیر سوی دی. په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی راپور راکوي.
د بوست روغتون د ماشومانو په عاجله څانګه کې ډیر په سیشه یي صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بیپلو ډاکټرانو په مرسته جوړه شوې ده، خو د دې برخې مسولین د موجودو امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډیروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بوست روغتون یو ډاکټر داود نصرت ازادي راډیو ټول دوه کاله وړاندې په یو وخت کې په روغتون کې د شلو او څلوېښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل، خو دا شمېره اوس اویاو ته لوړه شوې ده. ښاغلی نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږون کوم ماشومان شمیره به سلګونو ته پورته سي.
دا پریماچور ماشومان چې کوم در وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د پبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څنګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا هغه نوزادان چې ورته ویل کېږي تر یوې میاشتې کم عمر ولري، د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هغه کې تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولی دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته سوې ده، چونکې زه دلته په پبوس ولایتي روغتون کې لس کاله پاتې سوی، یعنې دومره تېر کلونه موږ دومره کچه لوړه نه وه د پریماچور ماشومان.
ښاغلی نصرت، د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنوي کې د شوتو ترمنځ د فاميلي ناوړه سیالوي لامل شاکا کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان شزی ترې ران جوړي. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشتوالی تر ټولو لوی ستونزه یاد کړه.
نو مېندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کوم وخت چې د حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغه مېندو ته نه رسېږي بنا ان کې دیسي ماشومان بیا وخت وزېږي. دغه تر څنګ شاقه کارونه دي، هغه مېندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې مېندې چې په کورونو کې پاملونه غټ پاملونه دي، مېندې شاقه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا دی عامل کېدلی چې یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا شي.
پوست دولتي روغتون مسولین کڅ هم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو د کیک شمیرې نه لري، خو دا مني چې په تیر میاشت کې د ټول ولایت په سطح څلوېشت هغه ماشومان مرسیوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالیو روغتون تر غلي مېرمنې چې ماشومان تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه په کې نه رسیږي او لارې وژدي دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزی او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفر اسې ځای ته راغلی چې د ډاکټرانو دغه ډاکټرانه وي چاته د مشکل را پیښ شو چې مریض په دغه حالات کې و چې امي غټه عملیات ورکوي، کوچنی عملیات ورکوي، راته یو چې ته ډاکټرانه بلنه سده مریض بوزي در هغه ځای کې سیور رسوي. هم مشکل و چې درد ځای راتلو په لارې کې هم خامه و وخه جنگونه یې بیرېږي و امر تر یم غمونه ډیر دی هم بمبار کیږي و دا څو بیرېږي د مرزینه دا پیښیږي.
زه د نوزاد څراغلی په هغه شپه چې پر نوزاد چرخه شواسوله په هغه شپه ما سره دا وام پیښ په هغه شپه زما کوچنیانو زما جما ایلاسو په هغه شپه بس ما کوچنیانو دغه وکړه تر دانه نه می په دوار رسولی و د پنځمې میاشتې دا ستردانه نیم په دوار رسولي و اوس دا پیدا شو دا غوړست دا و میاشت.
که څوم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د شزینه قابلیت او شمیر په مراتب ډیر څه ودی، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډیرېدو لیدي، خو د دقیقو وسایلو موجودیت په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړې دي چې مرکزی حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد اعظم ازادي راډیو ته ول د وخت نمخ کې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده او کچېری او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یو مازله بدلیدونکې ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو رئیس د څو کلونو رئیس وڅکلې ځپلې دي او خلک په تمامه معنا ته اقتصادي مشکلات سره مخ دي او ټول زموږ خويندې او کشمیر ماشومان چې مدي یاته پلرونه د تغذیه په مشکل باندې اخته دي، یعنی په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډیرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغه خطر وسخه دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیت سیستمونه کمزوري کیږي هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپل وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت په خامخا ډیر سوی
د بستروختون مسولین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخ کې زیږیدونکو ماشومانو د کیک شمیرې نه دی ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تیر مریض میاشت کې د یو زر شپږ سوه نولس ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد الیاستایی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو.
تاسی ازادي رادیو او ری په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نهسته او لدی کبل دوی لګاڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. روح الله انوري دراپور جزئیات وړاندې کوي.
په نورستان کې د خونځي زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نشته چې په وجه درسي بهیر لګاڼو ستونزو سره مخ ته. د پښکی د نجونو لیسې دوه تن زده کوونکي وایي
نو می فاطمه ده کتابونه په وخت نه رسیږي او کتابونه مشکلات هم ډیر دي. ځینې کتابونه بخښ نشته دي دغه پاس سنفونو لپاره یو لسم دوه لسم او لسم سنفونو خو بخښ کتابونه هم نه لري. ځینې
زمونږ په مکتب کې نور خو نه خوځه خبر نه زمونږ په مکتب کې هم 100% نه 80% کتابونه نه لري. یو سنف کې چې هغه درې څلور دانه کتابونه یو نور نه کتابونه ډیر مشکلات لري. مونږه کتاب نه درس خو پر مختګ نشي کولای کتابونه زمونږ مکتب ته راوړل شي. هیڅ کتابونه نشته. یو کتاب هم پکې موجود نه دی پوران د ازي سره.
دوی وای په ټول ټولګي کې دوه یا درې کتابونه موجود وي چې د درس ویلو په وخت کې ټول زده کوونکي هم دغه کتابونو ته راټولېږي خو په کور کې د کورنۍ دندې لیکل او مطالعې لپاره کتابونه نه لري چې لامل دوی په سمه توګه درس نشي زده کولای. او کومې خويندې چې له دولسم ټولګیو فارغ شوي اکثره له همدې وجه په کانکور کې بې نتیجې شوي. خون کې هم د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد لیسی خون کې مغفروای
کتابونه هم کم دی. یو سینف کې شل جن کان چې لز جن کان لري لز نه لري. درس یو بل نه باغ لمون چې درس قرانه وظیفه ورکوه ما سره کتاب نو او کله چې امتحان راځي ما سره کتاب نو بیا مون هغه ته څه ویلې نشو. کتاب چې نه څنګه به یادې راځي کتاب راسیږي اوسه پر راسیدل نه دی.
په نورستان کې د پوهنې ریاست یو تن مسؤل سید رسول ازادي رادیو ته د کتابونو د کموالی او نشټوالی ستونزې مانی خوای چې د وزارت په امر د زړو کتابونو راټولولو باندې پیل کړي او وزارت هم ورسره د کتابونو پوره کولو شمنه کړي ده.
چې ټول ولایتونو ته خبر ورکړل شو چې کتابونه هر ځای کې وي جمع کړي او د هغهونو استفاده وکړي نو الحمدلله مونږ هم په نورستان کې په مرکز او دواما پولیسوالۍ کې او په نورو ولسوالۍ کې هم جریان لري چې کتابونه هم جمع کړل او یو ځای نه بل ځای ته کم ځای کې چې وو هغه مونږ اوس تقسیم شروع کړی دی چې یو څه اندازه مشکل بحال کړو او وزارت هم وعده کړې ده چې د راتلونکي کال کې به انشاءالله دغه مشکل حلوو.
په نورستان کې ټول 208 دیرش خونځي موجود دي چې پکې اوس مهال شاوخوا 40 زره جونی او هلکان په زده کړو بوخت دي او ډیرې کتابونه نه لري. د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د درسي نصاب د کموالی لامل زده کوونکي او خونکي شکایت کوي. په تیرو څو کالو کې څو ځله د افغانستان د خونځي درسي نصاب بدل کړی شو چې په هر نوي نصاب په میلیونونو ډالر ولګیدل خو تر اوسه نه نصاب بشپړ شو او نه زده کوونکو ته دغه کتابونه ورسېدل.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع په داسې حال کې چې چینایي ځواکونه هانګ کانګ ته نږدې راټولېږي. د امریکا ولسمشر له چین څخه وغوښتل چې د هانګ کانګ ناکرارۍ په انساني ډول حل کړي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له چین څخه په کلکه وغوښتل چې په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ پلو مظاهره چانو دوامدار تشدد په انساني ډول حل کړي. ترامپ دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې په دې اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې چین په دې کړکیچ کې په مستقیم لاسوهنی غور کوي. د خبری آژانسونو له لوري په عکسونو کې چې د پنجشنبه په ورځ یې خپره کړي ښودل کیږي چې د چین پوځیان د هانګ کانګ د ګاونډي شینزن ښار په لوبغالي کې سور بیرغونه رپوي او پریډ کوي. دوی ته نږدې په لسګونو زغروال نقلیه وسایط او د تجهیزاتو موټرونه ولاړ دي. د چین دولتي رسنیو روانه اونۍ وویل چې وسلوال ولسی پولیس ځواک چې د مرکزی پوځي کمیسون تر واک لاندې دي په شینزن کې راغونډي شي. دا پریډ په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر له پیکینګ سره د سوداګرۍ احتمالي معامله د سیاسي ناکرارۍ له سوله ییز حل سره وتړله. په هانګ کانګ کې له لس اونیو راهیسې ناکرارۍ دوام لري. واشنگتن څو ځلې هانګ کانګ ته نږدې د چینایي ځواکونو پر راټولېدو خبرداری ورکړی دی. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په چین کې میلیونونو خلکو کار له لاسه ورکړی، زرګونه کمپنۍ له دې هېواده وځي. البته چین غواړي چې معامله وکړي، پرېږدي چې دوی لومړی له هانګ کانګ سره انساني چلند وکړي. د ولسمشر ترامپ په وینا په دې کې شک نشته چې د چین ولسمشر د هانګ کانګ د ستونزې د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی او هغه کولی شي دا کار وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې هانګ کانګ ته سفر ونه کوي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو له کبله ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان په یو بیان کې ویلي چې متحد ایالات دې راپورونو ته ژوره اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي دي. په هانګ کانګ کې مظاهرې نږدې دوه میاشتې مخکې د دې په مخالفت کې پیل شوې چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقوق تر پښو لاندې کیږي. د هانګ کانګ روانه ناکراری له 1990 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا د سیمه بیرته د پیکینګ چارواکو ته سپارلې تر ټولو ستره ستونزه ګڼل کیږي.
زموږ غله ازادي رادیو اوري څلور نیمې بجې سوې. اوس هم فرشته جلال زی د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت ویلي د جمهوري ریاست را روان انتخابات د افغانستان د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. او د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو ښځو محاکمه غندلې ده.
له فرشتې جلال زی څخه په مننه چې د مهمو خبرونو سرچکې واورېدل. سپورتي خبرونه له خان محمد سیند څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ اتم دور راتلونکي اونۍ کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ اتم دور ډلهییزه مرحله نن سهار پای ورسید. د دغه سیالیو په لومړۍ ډله کې د حریرود طوفان، د میوند اتلان او د البرز سیمرغ ډله یوه له بلې سره سیالۍ کوي. په دوهمه ډله کې شاهین آسمایی، عباسین سپه، د سپین غر بازان او د هندوکش قابان یوه له بلې سره مخ شوي. په پام کې ده چې دغه سیالۍ د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه به د طوفان حریرود او سیمرغ البرز ترمنځ وشي. د هیواد استقلال د بیرته اخیستو په مناسبت د فوټسال سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د فوټسال د ټیم روزونکي عبدالرزاق مامرک نن ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو هدف دا دی چې ډیر خلک د هیواد د استقلال د بیرته اخیستو په نمانځلو کې ګډون وکړي. ښاغلی مامرک وویل
با حضور چهار تیم از چهار زون کابل در فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار میشه و از فردا شروع میشه تا روز 29 اسد.
د بویل دغه سیالۍ به د اسد تر 9 پورې دوام وکړي. د ویلو ده چې د هیواد د استقلال د بیرته اخیستو په مناسبت مخکې له دې د نجونو د فوټبال او ساحلي فوټبال سیالۍ پیل شوې دي.
د سپورت خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. اوس هم د ازادي رادیو د اونیز پروګرامونو د کوچني حق او کور کلی وخت را رسیدلی چې په ګډه اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور په یو لوښي کې او ګرمې چولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولې وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که 10 دقیقې وي، 10 دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغو کسانو خبري اورو چې د کورنۍ د بیغوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبل سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروایۍ سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو په هکله نه پوهیږي. ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وی یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې هکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی و، تقریبا یو کلن هلک و. مور یې په یو لوښي کې یو ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هماغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په دباندې را چپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو د همغه د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروایي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډیر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دي باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنۍ څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډیره پاملرنه وکړي، ډیر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به هم ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروایي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیاتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دی په دې نه پوهیږي، د زبانی وای چې هغه خطری زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا وسې جیب کې بیاتی اچولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومانو سره راولوي دا کې چی په دې خېټه کې لاړه، هغه نه غریب سخ و درد دی وسم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. خو زه هم چې دغه ماشومان د تیر شیان نور کول ښه کار نه دی، باید دین وساتي ورینه کې دغه شیان.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري له وجې ژوبل شوي وي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډیر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او د تیرې شیان بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکي، قیچي وغیرہ یا نور داسې شیان. ادینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرې نږدي تر سو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کدی شي ډیر واقعي د سشته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته د یی د مور یا د پلار یا مشرب دوا راخسته خوړلې د امدغه سي بيوش شوې ده.
تاسو کده سي عملی تجربه راتوي مثلا سرقه ماشومان تحصیل دل دي چې د کورنۍ د بي پروايي د بي خبري لوجه له دا ډول پیښو سره مخ سوي دي. بیا د حالت څومره خطرناک
وو شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د میډې لواش کوي حتی بعضن د اروپي یا د عیني پیسې نه دي دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم په خپل ځکه ډیر زیات مضر دي. د خوړلې د کولمو انسدار ورته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچېره داسې زونه کوي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کوي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور ده ځکه د ماشومانو سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسولیت لري. مور باید دې شیانو ته ډیر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې د ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږي باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو خو ډیر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډیر زیات جدي څه ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي د مختلفو اضرارو څخه د مثال قیچي چاقو دواګانې او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وځي ورک شي نور داسې کیسونه هم رامنځته کېږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوازي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلې بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تا د بي پروايي له وجې ماشوم په دغه حالت سو په دې اکلې تاسو نظر څه ده؟
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونشي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري. پلار هم مسؤل دی مور هم مسؤله ده همداسې مشران رونه خويندې ټول هم. خو ډیر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدای شي هم مزدګر یا ماښام کور ته راشي نو هغه څوک چې سلیری ساده تقریبا په کور کې دا د ماشومانو سره وخت لري هغه وزینه مور ده. مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي بل چیرته باید ځان مطمئن کړي او دغه نو وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډیر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلې یا ترموز سر لوسي یا چای جوش دغه سی خپل ځي کې وي د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبل شوی حتی جراحي عملیات بعض انداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ وی مثلا د اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو سروي څو کاله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وای جک شوی چاړې راخست په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قرباني کومه داسې کیسونه مونږ اوریدل خلکونه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملي کړي نو د دې په خاطر بیا هم زوایم چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو سره لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرېنږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خند وي. لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې خندونه شته همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې مونږ په اصطلاح لږ ژوند ته ګواښ دی هغه شیان مونږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو قیچي شو او دغسې نور شیان دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم. کېدی شي په هماغه دوه دقو کې واقعا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که مونږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسي. درنو دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
کلای
نن
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو سلام. آیا په ژوند کې د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
او ولې نه، مونږ په ژوند کې ډېر اهمیت یا خلکو ته ورکو.
ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي؟
د لفاره چې چاته پاتې رانیسي، مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په مونږ پورې ونه خاندي.
او دغه کار څومره ستونزې راولاړولی شي؟
نه تناسي د خپل ځان تاوان ورسوه، بلکې ټولنې ته تاوان ورسوه.
خو ورودونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي. دا ډول خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ او آیا د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول رواني فشارونه هم لري؟ د دې پوښتنې ځوابونه به په خپرونه کې واورئ. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګله میرزا یې وړاندې کوم. راسره اوسئ.
عزت مند اوریدونکو، ژوند بلا بیل معنا ولري. هر عالم ژوند د خپل دید څخه معنا کړی دی، خو یو څه چې ټول یې منی هغه داری چې ژوند د پاک الله لخوا موږ بندگانو ته یو تحفه ده. په پرمختللو هیوادونو کې هر شخص د ځان او کورنۍ د خوښۍ په اساس ژوند کوي او له ژوند څخه خوند اخلي. دا هڅه هم کوي چې ژوند ځان ته اسانه کړي، خو په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه افغانستان بیا خلک د ژوند څخه هغسې خوند نه اخلي څنګه چې باید واخیستل شي، او همداشان ډیر ارزښت د خلکو خبرو او نظرونو ته ورکوي. ځینې وخت خو دا د خلکو خبرې دومره مهمې شي چې د ژوند په بیلابیلو برخو اثر پرې باسي، آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د خلکو بې ځایه خبرې خوشحالیانې په خفګانونو بدلوي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی محمد ولی وایي چې دوی اکثره وخت د خلکو خبرو ته پام کوي او کوشش کوي چې خپل ژوند د خلکو د نظرونو سره سم عیار کړي تر څو خلک ورپسې خبرې ونه کړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
مونږ په ژوند کې ډېر اهمیت خپل ماحول، خپل کورنۍ یا خپل کلی یا خلکو ته ورکوو. ډېر مسایل دي چې منځته راځي، خو ولې هغه په خلکو ته مونږ نه ښیو. ولکو مونږ کورنۍ ډېر مشکلات هم ولرو، خو خلکو ته هغه نه ښیو تر څو چې خلک د دې نه داسې یو غلط تعبیر وانخلي. هغه کارونه چې خلک خوښوي هماغه مونږ ځان ته اختیارو تر څو چې د پیغور نه ځان خلاص کړي. تربور لپاره، د کلیوالو لپاره، نور د انډیوالانو دوستانو لپاره. ولې نن سبا په افغانستان کې تربینت تر خاص یو ځانګړی هغه ورکول کېږي، اهمیت ورکول کېږي. هغه خواړه چې کورنۍ په عادي وخت کې ځان ته تیاروي د میلمنو یا د خاطر د خلکو لپاره، هغه بیا فرق لري. وچې میوې دي چې هغه ډېر وخت لپاره میلمنو خلکو لپاره ساتي په کور کې، دوی په ځان باندې سپموي. ولې خلکو ته دې لپاره چې چاته پاتې رانیسي، مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په مونږ پورې ونه خاندي.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په ژوند کې د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي او خپل ژوند د نیمګړتیاو سره هم خوشاله تیروي. دوی بیا په دې اند دي که چیرې څوک هر څه وکړي نو بیا هم خلک بې ځایه خبرې کوي، نو باید په خپله خوښه ژوند وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی صبر وایي چې دوی په خپله خوښه ژوند کوي او څرنګه چې دي هغسې خوشحاله دي او د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
موږ خپل ځان ته ژوند کوم، له هغه څه کوم لباس خپل ځان لپاره کوم، د خلکو لپاره نه کرنګم کوم، د خپل ځان لپاره کوم، او که زوړم خپل ځان لپاره کوم. خلکو خونه کې کینی خو خپل پکې کینم، او پکې څو سره خپایم، ما سره خپایم سره، او د خلکو لپاره نو سره پخلا کېږم، نو سره نه غږېږم. خوشاله خو ډېر هم په دې حالات کې، شکر د مړی وزیر رسیږي پاک حلاله سوتره له بچیانو سره. خپل ژوند مې ښه ده، خلکو خبرو پسې نه ګرځم، ذهن مې آرام، کور کې م آرام، ساره م آرام، په خپله وظیفه کې م آرام، ما چېرته آرام، نو څنګه چې یم هغه سې هر وخت یم.
د ټولنیزو چارو ماهرین وایي ژوند ډېر کم خو ډېر باارزښته ده، او دا د هر انسان حق دی چې په خپله خوښه ژوند وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عرفان الله احمد زی بیا وایي چې باید د ټولنې قاعده او قانون په ژوند کې مراعات شي او د خلکو نظرونو ته هم توجه وشي، خو په دې اندازه هم نه چې څوک د خپل ژوند خوشحالۍ د خلکو د خبرو لپاره په خفګان بدل کړي. نو ما وړه زیاتوي
دا څه ده چې پښتو کې متل دی، انسان تر خپل وسه پړل، هر څوک باید خپل وسه خپل امکاناتو ته وګوري او د هغه امکاناتو مطابق باید دی بیا ګام واخلي. دوی باید د بل چا لپاره ژوند ونه کړي، د خلکو لپاره ژوند څه ده دا خو بیا ډېر زیاتې ستونزې راولاړي. زموږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک شته ده، حتی دوی چې عبادتو ته ځي د خلکو لپاره ځي، جومات وایي تربور مې بیا وایي چې دا ولې نه ده راغلی که نه، یا لباس موټر پیسې قرضوي یو موټر اخلي وایي زما تربور چې د موټر لري باید زم یو موټر ولرم. دا چې ده زما په نظر دا ښه کار نه ده، هر څوک د هغه خپل وسته خپلو امکاناتو ته وګوري او هماغسې د خپل ژوند په مخ بوزي.
همداراز اسلام هم په دې ټینګار کوي چې تاسې دوستي او دښمني د الله د رضا لپاره وکړئ نه د خلکو د خبرو لپاره. په همدې تړاو دینی عالم مولوی رضوان الله صافی داسې راته غږېدلی دی:
شریعت دغه ژوند چې د خلکو لپاره تیری چې خلک به څه ووایي، خلک باید ماته په دې خاطر چې وګوره څنګه خلی باس یې اغوستی، په دې خاطر چې څنګه خو کور جوړ کړی، دا ټول اسلام راته دا ریا ده، او ریا څه ده؟ شرک خفي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ریا ته پټ شرک ویلی ده او اسلام سخت رد کړی. باید موږ زندگی د ریا دپاره ونه کړو، نه منځ نه عبادت نه حاج نه جامع اغوستل نه کور جوړول نه وظیفه اخیستل. یعنی هر هغه څوک چې د ریا دپاره دغسې کارونه کوي دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رد کړی ده، شرک خفي ورته ویلی.
ارواپوهان بیا وایي دوه کسه چې شریک ژوند جوړوي په ځینو حالاتو کې باید د ځان لپاره هم ژوند وکړي، ځکه انسان سره له دې چې ټولنیز ژوند لري یو ځانګړی ژوند د ځان لپاره هم لري. دا چې د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول کومې رواني پایلې لري، د ارواپوهنې برخې کارپوه محمد خان سلام داسې وایي:
که څوک د خلکو لپاره ژوند وکړي د ټولنې لپاره ژوند وکړي دا ډېر خطرناک پایلې لري، نه تنها د دغه شخص لپاره بالکل د ټولنې لپاره د کورنۍ لپاره چې د هغو لپاره ژوند کوي هغوی لپاره هم دا خطر ده. بالاخره دا ژوند خسته تمامېږي دته او دا خستګي دي باعث ګرځي سي له دغه ټولنې سره له د خلکو سره د نفرت پیدا کی، له دوی سره ضد پیدا کی، یو ډول دای متضرر رسو او دای متضرر توپ په حیثیت باندې له هغه ټولنې سره ضد پیدا. دا واضح خبره ده چې هغه سړی به ورک، هغه به خپل خواخه باندې ژوند نک. نو دلته شي سو دلته ګیله راځي، دلته پاسیلا راځي، دلته بالاخره یو بل څه لري کیږي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم بنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسو هم واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې ده او زموږ همکارانه درته وړاندې کوي.
څوکې دا ځای دا راغلم. وی ستړی مشي زویا، راغلی په خیر؟ څنګه وا شازیا جانه، خواکی دی خو سر دی خو
خیر؟ یوسې مور جانې ټول خول سلامونه کول، شازیا هم خوا
داسې خوشاله ښکاری زویا لکه چې خواکی خو سر دی کوم زیری در کړی، که څنګه زوی جانه؟
و مورې خبرو پسې مه ګرځه، د خوشحالۍ زیری خو به تا ته در کوم چې د کور د کاره دې خلاصه کړم، پوهیږي که نه؟
قربان دې شم زویا، د خولې نه دې صدقه شم. راځه راځه په ولاړو دا خبرې نه کېږي چې کینو. یا زویا وایا څه زیری دی چې زړه مې خوشحاله سي؟
پوهیږي مور جانې د شازی مور او پلار څه وایي؟
څه وایي؟
وایي چې د نامزادۍ مو ډیر وخت تیر شو، مور جانه دې هم ناروغه ده، تر څو به د کور کارونه کوي؟ هسې هم کوژده دې په هوټل کې وکړه. نو راځئ دغه نږدې دوستان به خبر کړو، یوه نکاب وکړو، خپله ناوې په عزت کور ته بوزه، نور خیر و خلاص.
څه دا څه وایې؟ ولې خدای مکړه کونډه خو نه ده چې داسې راولم؟ دا خلک به څه وایي؟ ما دې ټولو خلکو ډوډۍ خوړلې، پوهیږي که نه؟ ولس دی ولس، خبر یې که نه؟
و مورې ولې دې خبرو پسې ګرځي؟ زه خلک څه کوم؟ زه ځان ته ژوند کوم که خلکو ته؟ ګوره کوژده مې په هوټل کې لویه وکړه چې تر اوسه یې قرض نه دی خلاص، اوس مې بیا ولې په قرضو کې ډوبوي؟
نو دا خلک به څه وایي چې څه خبره وه چې داسې یې په منډه نکاح وکړه؟ ولې مې شرموې وزویه؟ زه دوست و دښمن نه لرم، ولې نه پوهېږې؟ خواره خواري خو به زما یې چې یو زوی لرم او هغه هم داسې کوي، نو اوس ښه شوه.
خلک به څه ووایي؟ ډوډۍ به وخورې او ځي به در نه. مجبور چې زه د خپلې ښځې ګاڼه خرڅه کړم او د خلکو پور ورکړم یا چیرته مسافرۍ ته لاړ شم. سمه ده، زما چیرته به څو کاله ځان ورکم، بیا به واده وکړم او خلکو ته به ډوډۍ ورکم.
مسافرۍ؟
هو نو څه وکړم؟ داسې ساده واده خو ته نه منې، نو مجبور چې لاړ شم.
نه زویه، مسافرۍ څه کوې؟ ورکه وایې یو زوی لرم. توبه توبه توبه، خو دا خلک به څنګه شي وزویه؟
ګوره مورې، ته خلک څه کوې؟ که د ډوډۍ مسله وي خو په کوژده کې ښه ډوډۍ وخوړه، نور یې څه کوې؟ چې خدای راکړه بیا به د دلمسی شوې شش ونیسم.
ښه زویه، نو تاسې خپله پوهېږئ، زه خو ستاسې خوشحالي غواړم. وی زویه، تا سره په خبرو سوم، هلته مې چای جوش دی، ته ودرېږه چې زه چای درته راوړم.
وای وای زما ساده مورې، تر څو به موږ د خلکو لپاره ژوند کوو، یا الله ته رحم وکړي.
ګوریدونکو په دې هیله چې د خپرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي، دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.